د سهار لاس بجې شوې د ازادي رډیو د ریسات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه 12 په افغانستان کې خبریږي په انټرنیټ کې په ازادي رډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې به واوري چې د کډوالو نړیواله اداره غواړي له هغو کډوالو سره مرسته وکړي چې له پاکستانه افغانستان ته راځي، او د افغانستان حکومت ویلي دي چې هڅه کوي دغو ستنو شویو ته د کورونو د جوړېدو لپاره مځکې ورکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، پاکستان د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو اعتراض کړی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان د رول په اړه کړی. د کاپیسا سیمې چارواکي وایي چې د ریموټ کنټرول مین په چاودنه کې 4 کسه وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. او په محمد ایجنسی کې د جمعه دننه د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 4 تنو ته رسیدلی. اوس هم بشپړ خبرونه. پاکستان د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو اعتراض کړی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان د رول په اړه کړی. د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل د افغان مشرتابه وروستۍ څرګندونې خواشینونکي او بې ګټې دي. په دې اعلامیه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وین نفی ذکریا له خولې ویل سوي دوی په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته ژمن دي او دا سوله د خپل هیواد او سیمې په ګټه ګڼي. ولسمشر اشرف غني د چهارشنبې په ورځ په هند کې د پاکستان چلند ته په اشاره وویل تروریزم که ښه او بد لټول د دې پدیدې پر وړاندې ناسم چلند دی. د کډوالو نړیوال سازمان له پاکستان څخه د استنیدونکو نه رجستر شوي افغان کډوالو لپاره د 20 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د آی او ایم ویان نیکیب بیش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی اټکل کوي چې د روان کال تر پایه به 400 زره داسې افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي چې هلته د استوګنې قانوني اسناد نه لري.
تاسو پوهیږئ دا یو اضطراری وضعیت دی. موږ د 2014 میلادي کال تر پایه پورې د 400 په شاوخوا کې د هغو کډوالو د راستنېدو اټکل کوو چې پاکستان کې راجستر نه دي. همدارنګه یو این ایچ سی آر د 200 نورو هغو افغان کډوالو د راستنېدو اټکل کوي چې پاکستان کې راجستر دي.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای دوی غواړي نه رجستر شویو راستنیدونکو کډوالو ته د ترانسپورت برابرولو په شمول د ژمي له سړې هوا څخه د خوندیتوب لپاره یو اندازه وسایل او د اړتیا د لومړنیو موادو بستې برابرې کړي. د دې ادارې په یو خبر پاڼه کې راغلي چې د مرستو د غوښتنه د افغان کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د 1.5 میلیون ډالرو بیړنیو مرستو د غوښتنې یوه برخه ده. تمه ده چې سبا په دوبۍ کې د 160 نړیوالو کمپنیو استازي په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پر پانګونه خبرې وکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت مرستيال امان الله غالب ازادي راډیو ته وویل چې په دې نړیواله غونډه کې به ګډونوال وهڅوي چې زموږ په هیواد کې د انرژي په مهمو پروژو کې پانګونه وکړي. ښاغلي غالب د امنیت په برخه کې هم ډاډ ورکړ.
الحمدلله د بخش انرژي مشکل تعدید پر ما
الحمدلله موږ د انرژي د تولید د پروژو په برخه کې امنیتي ګواښ نه دی لرلی. همدا مهال د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت زموږ او د برېښنا شرکت پروژې تر کار لاندې دي.
دا دوبۍ په نړیوال کانفرنس کې اکثره کمپنۍ د چین، هند، ترکیه او د امریکا د متحده ایالاتونو دي. د دوبۍ د نړیوال کانفرنس په جوړېدو کې په کابل کې د امریکا سفارت او د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې مرسته کړې. او د کاپیسا سیمې چارواکي وایي چې د ریموټ کنټرول مین په چاودنه کې 4 کسه وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین سنجي نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه تیر ماښام د نجرا برسوالي په پټه دره کې د کورنۍ چارو وزیر د پخواني جنرال حکیم خان په موټر شوې ده. سنجي زیاته کړه چې په پیښه کې حکیم خان هم ټپي سوی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په محمد ایجنسی کې د جمعه دننه د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 4 ته رسیدلی چې 4 پکې ماشومان دي. دا ځان وژونکې چاودنه وه چې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه. په دې پیښه کې چې د پیخان په کلي کې رامنځته شوه نږدې 10 نور ټپیان سوي هم دي. د جمعیت الاحرار ډلې چې د پاکستان له تحریک د طالبان څخه بېله سوې ده د پیښې مسؤلیت منلی. د امریکا دفاع وزارت وایي ائتلافي ځواکونو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژلی. د دفاع وزارت ویان پیټر کوک د جمعې په ورځ ویل ویل عبدالحسن سلمان الفیاض چې په ډاکټر ویل مشهورو د سپتامبر په اومه د اروقه ښار ته نږدې په بمبار کې وزل سوی. داسې باور کېده چې ډاکټر ویل د داعش د اطلاعاتو نومول سوی وزیر و. پیټر کوک وایي ډاکټر ویل د داعش یو جګپړی غړی و چې د تروریستانو ویډیوګانې به یې چمتو کولې او هغوی ته به یې تبلیغ کاوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د عراق له جمهور رئیس سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د دوشنبې په ورځ وګوري. سپینه ماڼۍ وایي دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه د موصل ښار د نیولو لپاره پراخې تیاریانې روانې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاحکار بن راډز وویل دواړو مشرانو ته دا موقع برابره سوې ده چې د داعش پر ضد کمپاین ته کتنه وکړي او د موصل د بیرته ازادولو لپاره پر لارو چارو وغږیږي. روانه میاشت امریکا عراق ته 400 نور پوځیان واستول او عراقي ځواکونو د عراق د دوهم ستر ښار د نیولو لپاره تیاریانې پیل کړې. د موصل ښار جهادیانو په 2014 میلادي کال کې ونیو او اوس په عراق کې د هغوی پیاوړی مرکز دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل روسي سیال ته ویلي څو پورې چې په سوریه کې محاصره شویو خلکو ته د بشري مرستو بهیر پیل سوی نه وي، له روسیې سره به په دې هیواد کې د اسلام پالو وسله والو پر ضد د ګډو عملیاتو پر پیل موافقه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین جان کیربی پرون خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې وکړې او هغه ته ویلي دي چې امریکا هیله لري روسیه به د بشار الاسد پر حکومت له خپل اغیز کار واخلي څو د بشري مرستو کاروانونو ته اجازه ورکړي چې حلب او نورو محاصره شویو سیمو ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي په بشري مرستو کې د ځان مسله بیا بیا تکرار شوې ده او دا د نه منلو ده. په سوریه کې د امریکا او روسیې غرامنځته شوی وربان چې د سپتامبر له 12 نیټې راهیسې پیل سوی د وړو سرغړاوو سربیره تر هم حاله پورې قائم ده. د روسیا او امریکا ترمنځ شوی د موافقې له مخې کچیر د وربان او راځي دوام وکړي او د بشري مرستو ته اجازه ورکړي سي، نو ورپسې به روسیا او امریکا په ګډه په سوریه کې د داعش او النصر جبهه پر ضد عملیات پیل کړي. د افغانستان سیمې نړۍ ورستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د کډوالو نړیواله اداره له پاکستانه افغانستان ته لستنو شویو افغانانو سره مرسته کوي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر وایي چې دغو راستنو شویو ته به د کورونو لپاره مځکې ورکړو.
دولت افغانستان در نظر دارد که موضوع اساسی بحث اسکان مهاجرین است، اینا که عادت میکنن.
امریکا در افغانستان، پاکستان و منځنۍ آسیا په ترانزیت کې د هند یو ځای کېدو حمایت وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال وایي
کله چې د خپل امریکا د یو زبرځواک په حیث زموږ د موقف څخه پلوي کوي، زموږ موقف لپسې کیږي.
ستاسو اسمی سنلولو او روختیا در جوان شتمنی پروگرام کانگو ناروکی تزنگره شوه.
نمریزی در دخلال در واسطه وانده چه خب پاخشوی وی خواه انتقال که گینا.
د کډوالو نړیواله اداره یا IOM د هغو افغان کډوالو لپاره لمرسته کوونکو هیوادونو څخه د بیړنیو مرسته غوښتنه کوي چې له پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شي. د هغه کډوال دي چې په پاکستان کې د استوګنې هغه قانوني اسناد نه لري چې پر بنسټ یې د ستنېدو پر مهال د ملګرو ملتو د کډوالو اداره مرسته ورسره کوي. په دې اړه اجمل اند تفصیل وړاندې کوي.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM اټکل کوي چې د روان 2014 میلادي کال تر پایه پورې به تر 400 زیات هغه افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د کډوالو نړیوال سازمان وایي له دې کډوالو سره د بیړنیو مرستو او د ژمي د ساړه موسم په درشل کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره له مرسته کوونکو هیوادونو 20 میلیونه ډالر غوښتي. د دې سازمان یو ویان نیک بشاب ازادې راډیو ته وویل دا یو بیړنۍ وسیته او موږ اټکل کوو چې 400 داسې کډوال به د دې کال تر پایه له پاکستان څخه راستانه شي چې اسناد نه لري او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له مرستو نه برخمن کیږي. د ښاغلي بشاب په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د 200 نورو هغه افغان کډوالو د سندو اټکل هم کوي چې اسناد لري او هغوی ورسره مرسته کوي. د کډوالو د نړیوال سازمان دی ویان زیاته کړ چې د شیمی په درشل کې کم رستندوی هیوادونه له سخاوت څخه کار وانخلي په افغانستان کې د کډوالو ستونزه په یو جدي بشري ناورین بدلیدل شي. خاغلی بیشاپ وایي زموږ د بیړنیو مرستو غوښتنه د هغو ناثبت شوو کډوالو لپاره ده چې له پاکستان څخه راستنیږي. ډېر له دوی څخه د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کیږي. موږ غواړو چې د ژمي تر راتلو مخکې دوی ته د بیړنیو مرستو بستې ورسولی شو، څو ډاډمنه شي چې دوی کافي خواړه لري، د یخنۍ څخه د خوندیتوب لپاره کمپلې او خیمې لري. موږ هیله لرو چې دوی به د بشري مرستو له بېلابېلو ادارو او افغان حکومت څخه هغه مرستې ترلاسه کړي چې ورته اړتیا لري. دا کډوال نړیوال سازمان وایي دوی همدارنګ غواړي یو شمیر بیا اسناد او افغان کډوال چې هیواد تستنی یو غواړي خپل سیمو ته ولاړ شي هغه سره د ترانسپورت په برخه کې مرسته وکړي او همدارنګ ورته دا بلنی مرستو بستی برابر کړي چې په کې کالی کمپلې د پخلی وسایل او نور ضروری مواد شامل دي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو د ستنیدو بهیر چټک شوی، د افغانستان د کډوالو وزارت وایي دوی هم هیواد ته د ستنیدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره په بیلابیلو برخو کې پلانونه لري. د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالم بلخی ازادې راډیو ته وویل هغه کډوال چې په پاکستان کې د استوګنې کارتونه لري د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ورسره مرسته کوي. خو د ښاغلي بلخي په وینا یو بل ډله داسې کډوال دي چې پاکستان کې د استوګنې اسناد نه لري او ملګري ملتونو ورسره مرسته نه کوي. ښاغلي بلخي د دې کډوالو په اړه زیاته کړه خغلی بلخی وایي هغه کسان چې اسناد نه لري د دوی لپاره موږ یو پلان جوړ کړی د افغانستان د دولت او نړیوالو موسسو د عمل د پلان په نوم. لا اختر وروسته د دې پلان عملي کول پیلو. د دې پلان له مخې به له دې کډوالو سره د خوړو، ترانسپورت او وسایلو په برخه کې مرسته وشي. د خغلی بلخی په وینا دویمه مسله چې د افغانستان حکومت پرې کار کوي هغه په 28 ولایتونو کې د ټولو کډوالو لپاره د مزکو او د استوګنې د نمرو د ویش پلان دی. دا یادونه ورده چې دا کډوالو د نړیوال سازمان لخوا د بیا اسناد او افغان کډوالو لپاره د 20 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه د ملګرو ملتونو د هغې غوښتنې په چوکاټ کې ده چې په مجموعي توګه د افغان کډوالو د سمبالښت لپاره 1.5 میلیونه ډالره بیړنۍ مرسته غوښتي.
د کډوالو نړیواله اداره غواړي د ژمي په درشل کې له هغو کډوالو سره مرسته وکړي چې له پاکستان افغانستان ته ستنی شي او قانوني اسناد نه لري. بلور ته د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې په خپل خاوره کې د افغان کډوالو له ځورولو لاس په سر شي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې له دې هیواد د افغان کډوالو په زور ایستلو او همداشان دغه عملو مخنیوي وکړي چې کډوال هیواد ته ستنېدلو ته مجبوروي. دغه ادارې د چهارشنبې پر ورځ په یو تازه خبر کړي راپور کې د پاکستان له حکومت همداشان غوښتي چې د کډوالو د خوندیتوب او امنیت یقیني کولو لپاره د خپل امنیتي مقاماتو د ناوړه کړنو مخنیوي وکړي. په دې وروستیو کې له پاکستان څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدا لړۍ تر هغې وروسته تېزه شوې چې په تېره روژه کې په تورخم کې د پاکستاني او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د پاکستاني لوري لخوا د دروازې د جوړولو له امله نښته وشوه او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. تر دغه پیښې وروسته د پاکستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې ډېر افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ شوه چې د پولیسو لخوا نیول او بې ځایه ځورولو تنګول هم د ستونزې دي. هومن رایټس واچ تر هغې وروسته له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ایستلو اندېښنه څرګنده کړې چې د هیواد حکومت پاکستان کې ډېر افغان کډوالو ته د راتلونکي کال تر مارچ پورې د هیواد ته د ستنېدلو وروستۍ نېټه ټاکلې ده. که څه هم حکومت په لومړي سر کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نېټه د روان کال تر پایه پورې غځولې وه، خو وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې دا موده د راتلونکي کال تر مارچ پورې اوږده کړه. له بلې خوا به د هومن رایټس واچ ادارې د حکومت لخوا د کډوالو د اوسېدو د مودې د اوږدولو د یادونې تر څنګ له پاکستاني حکومت غوښتي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو نېټه لږ تر لږه د 2018 میلادي کال تر پایه پورې اوږده کړي. دغه ادارې پاکستاني مقامات د افغان کډوالو په زورولو تورن کړي او پر حکومت یې غږ کړی چې د افغان کډوالو د زورولو په لړ کې د امنیتي مقاماتو د کړنو مخنیوی وکړي. په اسلام آباد کې د یونیسیار ادارې د چارواکو د وینا له مخې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ د پخوا په پرتله تېزه شوې او یوازې په تېرو 2 میاشتو کې لږ تر لږه 9000 راجستر شوي افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یونیسیار د وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال ډېر دي چې ډېری د خیبر پختونخوا صوبه کې اوسېږي.
د کډوالو په ارتباط په روانه خبرونه کې وړاندې واوري چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې روانه اونۍ د کډوالو د بحران په اړه خبرې کیږي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
کابل ورځپاڼو نن کوم موضوعات ډیر څېړلي دي رحمت الله افغان کتنه ورته کوي
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د هند او افغانستان د اړیکو پر پراختیا او په پاکستان د اغیز په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي هند به تل د ښه دوست په توګه د افغانستان ترڅنګ ولاړ وي او د افغانستان او هند اړیکې د هیچا په زیان نه دي د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي پاکستان د افغانستان او هند دوستي نشي زغملی نو پر ضد یې غبرګون ښودلی او له دې ملګرتیا څخه په اندېښنه کې دی وړاندې یادونه سوې افغان حکومت د پاکستان لاسپوڅی نه دی بلکې له هند سیمې او د نړۍ له هر هیواد سره خپلواکې اړیکې پاللی او ټینګولی سي د بلې دولتي ورځپاڼې انیس د سرمقالې نوماندې د افغانستان او هند دوستي واقعي او عملي ده وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت هڅه کوي چې له نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې له هیوادونو سره ټینګې ډیپلوماټیکې اړیکې ولري او له دې لارې د تروریزم پر ضد یوه ګډه اجماع رامنځته کړي د سرمقالې د لیکوال په باور تروریزم سیمې او نړۍ ته ګډ ګواښ دی چې پر وړاندې باید جدي اقدامات او مشترکه مبارزه وسي چیرې خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې آیا د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پراختیا د پاکستان ملي ګټې ګواښي چراغ لیکي د تروریزم پر ضد د افغانستان هند او پاکستان ګډه او صادقانه مبارزه کولای سي د درې واړو هیوادونو ملي ګټې خوندي کړي او په سیمه کې امنیت ټینګ کړي د لیکوال په باور له دې اقدام پرته به په سیمه کې سیالي او کړکیچونه همداسې دوام وکړي چې د هیچا په ګټه نه ده دنیا خپلواکي ورځپاڼې د امریکا په حواله لیکلي پاکستان د ترهګر له هر ډول توپیر پرته په نخښه کړي سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي کوم اقدامات چې د وسلوالو د لمنځوړلو په هدف پاکستان کوي د لیکوال په باور دا یا دروغ دي او یا هم د نړیوالو د تیر ایستلو لپاره اکیږي وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغانستان او هند د ملګرتیا پیاوړې کېدل هغه څه دي چې د وسلوالو تولیدونکو هیواد پاکستان یې ورخطا کړی
د کابل نننۍ ورځپاڼو تر ډیره د افغانستان او هند پر اړیکو تبصرې خپرې کړې دي امریکا اعلان کړی چې د افغانستان پاکستان په ترانزیت کې د هند هم داخل شي پاکستان له دې سره تر اوسه مخالفت کړی دی له منځنۍ آسیا تر هند د تجارتي ترانزیت په اړه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال آزرخش حافظي وایي
د افغانستان ترمنځ پنځه کالي پوره دي بشپړ دي دوی مرشد غوښتنه کړې چې د منځنۍ اسیا لپاره موږ تاجکستان سره هم پرته وکړو چې د ریافیز شي که چیرې دوی زموږ خاوره د منځنۍ اسیا سره د نښلولو لپاره لار غواړي بیا موږ هم لوی مارکیټ د هندوستان ته ضرورت لرو هغوی دې موږ ته ځکنۍ لاره تر هغه ځایه پورې راکړي یعنې د ریافیز پر ځای څلور ریافیز شي هغوی غوښتل چې افغانستان پاکستان او تاجکستان شي بیا موږ ویل چې افغانستان پاکستان تاجکستان او هندوستان شي ځکه چې که چیرې دوی زموږ د خاورې څخه ګټه پورته کولی شي او منځنۍ اسیا ته ځان رسولی شي د یو لوی مارکیټ په حیث موږ هم حق لرو چې د دوی د خاورې څخه ګټه پورته کړو او تر اثاري پورې او د وګې له لارې موږ ته لار راکړي او پاکستان باید دا کار وکړي د ریجنل انټیګریشن په خاطر
یو خدا خبر ده چې پاکستان باید دا کار وکړي چې د سیمه ایزو اړیکو له خاطر بلورته سوال ده چې امریکا د دې حمایت کړی دی آیا د امریکا حمایت به پاکستان یو ډول مجبور کړي او یا یو ډول وهڅوي چې په دې موافقه کې هند هم داخل کړي
زموږ موقف لاپسې کیږي کله چې د خپل امریکا د یو زبرځواک په حیث زموږ موقف څخه پلوي کوي بیا دا غشتنی کیږي زموږ غشتنه او دوم مسله دا غوړي چې موږ هم د ورلد ټریډ اورګانایزیشن غړي ټوبلرو او پاکستاني هم لري او موږ هلته ژمن یو چې د بل خاوره د بل په مقابل کې خلاص پریږدو
که چیرته افغانستان د تجارت نړیوال سازمان ته مخه کړي او له هغه لارې په پاکستان باندې فشار راولي سي د واګې لارې د افغان سوداګرو په مخ پرانی سي دغه غوښتنه څومره وخت شاید رونی سي سي افغانستان موافق شي
دا ارګریشن په نوم یو شی دی البته تاسو پاتاسته یا حکمیت هلته د حکمیت بین ملي حکمیتونه شتون لري د ورلد ټریډ سنټر له لارې هم کیدای شي انټرنیشنل چمبر اف کامرس هم شته بیا ورلد چمبر فدریشن هم شتون لري په دا ټولو کې اربیتریشن یا په اصطلاح حکمیت موجود دی موږ حق لرو او حتی په خپل د ورلد ټریډ اورګنایزیشن هم په خپل اربیتریشن لري چې د هیوادونو ترمنځ حکمیت کوي چې کوم یو په قوانینو باندې پایبند دي کوم یو یې مخالف دی قوانین دي نو په دې خاطر باندې موږ حق لرو او زموږ امتیاز دغه دی چې موږ تر اوسه پورې هیڅ د قانوني نه دي کړي ټول کارونه چې کړي دي په یوه اخیس توګه حتی د پاکستان ته موږ اجازه ورکړي پرته له قرارداده چې دوی خپل مالونه تاجکستان ته ورسوي په کال کې یو میلیون ټن د دې سمنټ یوازې دي او تاجکستان ته او دا زموږ د نیک هیلې پر بنسټ وو کنا خودی ته حق نه لري ځکه چې د پاکستان د هندستان مالونه نه راغلي شوې چې
بلې حافظ صاحب محترم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې تر هغه وخته پورې به د واګې لارې پرانه نیسي تر څو پورې چې د هند او د پاکستان سیاسي روابط بهتره شوي نه وي آیا دا د دې موجب کېدای شي چې پاکستان د لارې بند وساتي
دوی خو د ورلد ټریډ اورګنایزیشن او د ټی آی آر کنونشن لمخې دوی مکلف دي چې لارې راته خلاص کړي دوی چې دا نه کوي معنا یې دا چې قواعد بین الملل قوانین هم تفصیلاندي کوي نو په دې خاطر امریکا مداخله په دې خاطر دی یعنی زموږ په ګټه چې موږ برحق یو او موږ د کنونشن ټی آی آر پر بنسټ او همدارنګ د ورلد ټریډ اورګنایزیشن پر بنسټ موږ حق لرو چې دا د اټاری د څخه د ټپورت
کو ا زرخ شفیزی مننه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
اوسم یو خبری راپور لرو البته به یادونه کوم چې ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری په منځني سپه دوله شپږ نیمې خبري شي او په همدې سپه د ماشام لوو د سهار ترو بجو پوری آشنا راډیو اوریدل شي په پکتیا کې چارواکي د حقانی شبکې د یو قومندان د وشلو خبر ورکوي د دوی په خبره دا جګپړې قومندان هغه وخت وشل شو چې د او وسلوالو پر احمد خیر ولسوالي تیر شپه برید وکړ د پیښو جزئیات په پکتیا کې د ازادي راډیو خبريال داوود تپانڅ
د پکتیا ولایتي چارواکي وايي تیر شپه د دې ولایت په مدخل ولسوالۍ وسلوالو طالبانو برید کړی وو چې د برید په پایله کې ګڼ وسلوال طالبان وژل شوي د پکتیا والی وایي نقیب احمد اتل ازادۍ راډیو ته ومنله چې په دغه برید کې د وسلوالو طالبانو د حقانی ډلې یو لوړ پوړی کمانډان هم وژل شوی دی
دغه برید په ترڅ کې د حقانی شبکې یو مشهور کمانډان قاری نقیب وژل شوی دی تر څنګ د یو بل ساتون ته ټپي شوی دغه نصیب په سیمه کې یو مخکښ وسلوال قومندانو چې د امنیتي ځواکونو سره په برید کې له منځه لاړه
نوموړی وایي په دغه نښته کې افغان ځواکونو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی او زیاتوي چې د برید په پایله کې د وسلوالو طالبانو د قومندان په ګډون ګڼو نورو هغو ته مرګ ژوب لاړولې او یو شمېر وسلې لاسته ورغلې دي یو ځل بیا اتل
د دوی ځینی وسلې درنې وسلې او سپکې وسلې دواړه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې دي او مونږ په لور مرجوړ یو وخت یو څه سره د معلومات نشته او افغان لوري ته تر اوسه پورې په دې جګړه کې بیگانه جګړه کې هیڅ مرجوب نه دا وخته او یوازې د خون ته تلفات وخته دي
د زیاتوی په دغه نخته کې افغان ځواکونو ته ځکه مرجوب نه دا وخته چې دوی په خپل ټولو ولسوالیو کې لیکمالات سره آماده ول خپل خاورې دفاع کوي وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي خدامت خیل ولسوالی و غریزه ولسوالی د چتر دی وړاندې هم د امت خیل په پوسټو مخامخ بریدونو کې ګڼ وسلوال طالبان وژل شوی وو
په افغانستان کې د بیا رغونې د څار ادارې یا سیګار خپل نوی راپور خپور کړی دی او په دې راپور کې ویلي چې د ولسمشر جورج دبليو بوش د ولسمشرۍ پر مهال افغانستان ته دومره مالی مرستې ورکړل شوې چې افغان حکومت چمتو نه و چې څنګه یې مصرف کړي د دغه ادارې عمومي سرپلټونکي ویلي چې اداري فساد په افغانستان کې سخت دریزي نور هم زیاته کړه په دې اړه جزئیات ته ملالی بشیر پر راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا په مرسته د بیا رغونې څارونکو ادارې یا سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې افغان حکومت ته دومره خطر له طالبانو او نورو سختدریزو ډلو نه و متوجه لکه د اداري فساد خطر چې ورته متوجه سو. سیګار په خپل راپور کې د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د جورج دبلیو بوش د ولسمشري پر مهال د امریکایانو د مالیه پیسې چې د افغانستان د بیا رغونې په نیت دغه هیواد ته ورکول سوي وې، د افغانستان په اداري فساد کې ښکېلو چارواکو لاسو ته ورغلي او د هغوی په واسطه جنایتکارانو، مخدره موادو قاچاق وړونکو او آن سختدریزو ته ورسېدي. د افغانستان د بیا رغونې عمومي سرپلټونکي جان اف سابکو د نړیوالې سولې لپاره په کارنګي موسسه کې د وینا پر مهال ویلي چې د اداري فساد له لاسه پر حکومت د عادي افغانانو باور کم سو او له همدې کبله یو شمېر خلکو د طالبانو ملاتړ پیل کړ او سختدریزۍ ته نوره هم لاره پرانیستل سوه. د زیاتوی چې د اوباما اداره په افغانستان کې د اداري فساد په خطرونو پوسوه، خو هغه وخت هم د هیلری کلینټن تر مشرۍ لاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ونتوانید چې د امریکا د سفارت لخوا د فساد پر ضد ستراتیژي تایید کړي. ښاغلی سابکو ویلي چې د افغانستان له تجربو څخه امریکا ته پکار دی درس واخلي او نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په بل هر هیواد کې چې مالی مرستې ورکوي باید پام وکړي. د امریکا دفاع وزارت چې په افغانستان کې د بیا رغونې ډیری پروژې پلي کړي دي له انتقادونو ډک دی راپور په اړه څنګه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې یو شمېر د بیا رغونې کارونه یې څارلي د دې راپور هرکلی کړی دی. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوه چارواکي له خولې لیکلي، له افغانستان سره د روابطو له پیل راهیسې موږ د امریکایي مالي مرستو له بې ځایه لګښت څخه د مخنیوي لپاره هڅې کړې دي. په همدې حال کې مو افغان حکومت هڅولی دی چې د اداري فساد پر ضد کار وکړي او د اداري فساد پر ضد مو خپلې مرستې هم پراخې کړې دي. دغه چارواکي ویلي چې په 2001 کال کې افغانستان چمتو نه و چې د اداري فساد ستونزې ته پام وکړي، خو اوس مهال د نوي حکومت له راتلو سره په افغانستان کې وضعیت نسبتا ښه شوی دی، ځکه د اداري فساد پر ضد د جدي مبارزې لپاره سیاسي ژمنتیا څرګنده کړې ده. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د دې چارواکي له خولې لیکي، موږ په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د پام وړ او رښتونی پرمختګ لیدلی دی. حکومت د اداري فساد د مخنیوي لپاره عملی ګامونه پورته کولو او په اداري فساد ککړو چارواکو مسؤل نیولو ته ژمن دی. د سیګار عمومي سرپلټونکي جان سابکو ویلي چې که څه هم افغانستان د اداري فساد مخنیوي ته چمتووالی نه درلود، خو امریکا هم افغانستان ته لوی اندازه مالی مرستې ورکړي او فکر یې ونه کړ چې دا مرستې د چا لاس ته ځي. هغه مهال چې په 2009 او 2010 کال کې د امریکا په افغانستان کې اداري فساد ته پام سو، د اداري فساد تورونه د افغانستان د حکومت تر لوړ پوړو چارواکو پورې رسیدل. سابکو ویلي چې په هر هیواد کې چې امریکا مالی مرستې کوي باید د اداري فساد مخنیوي ته لومړیتوب ورکړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 خبري شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فتانی عثماني او اقرا عثماني له زابله پر راستولې سمس کې وی مهم موضوع ته اشاره کړې ده. دوی لیکي دلته نجونې له مکتب او تعلیم څخه به برخې دي او هیڅ توجه نه ورته شوی. د پوهنې وزارت باید ډیره جدي توجه ورته وکړي. سنا سادات لیکي له میدان وردک نه له افغانستان سره د هند مرستې نه مننه کوم او دا بیا وړاندې لیکي له پاکستان پرته د نړۍ ټولو هیوادونو له افغانستان سره مرسته کړې او مرستې ته چمتو دي. صاف خان پر استبل سمس کې د ننګرهار لاچین ولسوالۍ څخه لیکلي دي، د افغانستان حکومت باید ژر د ګلبدین حکمتیار له ډلې سره د سولې تړون لاسلیک کړي ترڅو نور هم دا لاره تعقیب کړي. محمد فهیم ادیب د میدان نکوټی اشرونه لیکي د افغانستان حکومت ته پکار دي چې نور هیوادونه په دې شرط د معدنونو استخراج ته پریږدي چې هغوی دلته فابریکې جوړې کړي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استولې اس ام اس کې د کندهار د مایوبینو د امتیازاتو د غم غوښتنه کړې ده او لیکلي دي چې د دوی امتیازات په خپل وخت نه ورکول کیږي. شفیق الله تکی له کندهار لیکي له حزب اسلامي سره سوله د افغانستان په ګټه ده او څوک چې مخالفت ورسره کوي د افغانانو دښمنان دي. شفیع الله لیلیزی له کندهار لیکي د حکومت ویندویان دي حقیقت بیان کړي. یار بادشاه اصالت له خوست لیکي له ټولو دولت مخالفه وسلوالو غواړم چې سوله وکړي. او څو اوریدونکو د ننګرهار د مرکز جلال آباد د برېښنا د غم د خوړلو غوښتنه کړې ده او دوی له دولته غوښتي دي چې د دې برېښنا هم باید ژر تر ژره وخوړل شي. او عبدالرحمن لیکلی دي چې دغه برېښنا حکومت نه ده قطع کړې، دا د حکومت مخالفه وسله والو قطع کړې. لسنمی بچې شوې لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
پاکستان د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو اعتراض کړی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان د رول په اړه کړی. تمه ده چې سبا په دوبۍ کې د 120 نړیوالو کمپنیو استازي په افغانستان کې د انرژۍ په برخه کې پر پانګونې خبرې وکړي. د کاپیسا ولایت سیمه چارواکي وایي چې د ریموټ کنټرول مین په چاودنه کې 4 کسه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پکتیا سیمه چارواکي وایي چې د احمد خیل ولسوالۍ په امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د تیر شپې حمله په شا تمبولې. په مهمند ایجنسۍ کې د جمعه دننه د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 24 ته رسیدلی چې 4 پکې ماشومان دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ائتلافي ځواکونو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د عراق له جمهور رئیس سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د دوشنبه په ورځ وګوري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل روسي سیال ته ویلي څو پورې چې په سوریه کې محاصره شوی خلکو ته د بشري مرستو بهیر نوی پیل سوی، له روسیې سره په دې هیواد کې د اسلام پالو وسلوالو پر ضد د ګډو عملیاتو پر پیل موافقه ونه کړي.
په پام کې ده چې روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د کډوالو د بحران په اړه خبرې وشي. په داسې حال کې چې په سوریه کې نری اوربن ټینګ دی، د نړۍ د هیوادونو مشران به په دې غونډه کې د سوریه د 15 کلنې جګړې د ختمولو په اړه هم خپل نظریات څرګند کړي. پر دې سربیره د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون به هم خدای پامانی وکړي، ځکه چې د دواړو دورې پوره کیږي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د پایل په غونډه کې به د لومړي ځل لپاره د کډوالو د بحران په اړه بحث وشي. په دې سرمشریزه کې به د کډوالو د ستونزې لپاره چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لویه ستونزه ده، د نړۍ د هیوادونو د ګډ غبرګون په اړه خبرې وشي. اوس مهال شاوخوا 15 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې د مهاجرت په حال کې دي. دوی د سوریې د جګړې په څیر د کړکیچونو او د فقر او استبدادي رژیمونو له لاسه له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د سرمشریزې د پایل په غونډه کې به د ملګرو ملتونو 193 غړي هیوادونه هغه سیاسي پریکړه لیک چې د بشري حقونو ډلو لاله مخکې ویلي چې د کډوالو د ستونزو له حل سره لازم مرسته نشي کولای تایید کړي. په پام کې ده چې د سه شنبه په ورځ ولسمشر باراک اوباما د هغې غونډې کوربه وي چې شاوخوا 40 هیوادونه ګډون پکې کوي. په دې غونډه کې به له کډوالو سره د مرستې پر نویو تدابیرو خبرې وشي، او دا هیوادونه به یا د کډوالو د یوې برخې د منلو او یا هغو ته د کار او تعلیم د فرصتونو په برابرولو کې د مرستې ژمنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور وویل په دې غونډه کې به د کډوالو ټولې ستونزې حل نشي، خو د نړۍ مشران به په دې برخه کې خپل سیاسي اراده څرګنده کړي. اوس مهال د ټولې نړۍ نږدې نیمایي کډوال په 8 هیوادونو کې دی را دي. دا هیوادونه ترکیه، پاکستان، لبنان، ایران، ایتوپیا، اردن، کینیا او یوګاندا دي. د برتنوي مرستندوی ټولنې اکسفام د معلوماتو لمخې پروسه کال د نړۍ په شپږو شتمنو هیوادونو امریکا، برتانیا، جرمني، فرانسې، جاپان او چین کې یوازې 1.8 میلیونه کډوال دیراو چې د ټولې نړۍ د کډوالو په سلو کې 1 برخه جوړوي. د سوریې 15 کلنه جګړه به د دې سرمشریزې د اجنډا په سر کې وي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله به د دې جګړې په اړه چې په ترڅ کې په 13 کلونو کې څه باندې 300 زره خلک وژل شوي، د چهارشنبه په ورځ هغه مهال بحث وکړي چې د امنیت شورا غړي په سوریه کې د جګړې د ختمولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د امریکا او روسیې د موافقه په اړه غونډه وکړي. په داسې حال کې چې په سوریه کې له دوشنبه ورځې راهیسې یو اوربند ټینګ شوی، د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به د امنیت شورا غونډې ته د خپلو هڅو په اړه وینا وکړي. عمومي اسمبله به همدراز د زینوفوبیا یا له پردیو د ویرې پر ضد نړیوال کمپاین هم پیل کړي. او دا په داسې حال کې ده چې د مسلمانانو او مکسیکویانو پر ضد د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالد ټرمپ څرګندونو لانجې پرولې دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به هم عمومي اسمبلی ته ورستی وینا وکړي. د ولسمشر په توګه د اوباما د کار دوره د 2018 کال په جنوري میاشت کې پای ته رسیدي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون به هم خپل ورستی وینا ووروي. د سرمنشي په توګه د خغلی باند د لس کلنې کاري دورې ختم ته یوازې درې میاشتې پاتې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې روانه اونۍ به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې یوه مهمه مسله د سوریې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر څو چې په سوریه کې د محاصره شویو ښارونو اوسیدونکو ته بشري مرستې نه وي رسیدلې، امریکا به له روسیې سره په دې هیواد کې د سخت دریځو اسلامي ډلو د ځپلو له خاطره ګډه مبارزه له روسیې سره ونه کړي. تېره اونۍ روسیه او امریکا ژمنه کړې وه که په سوریه کې اوربند یو اونۍ دوام وکړي، دواړه هیوادونه به په ګډه د سخت دریځو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پورا پور کې.
د امریکا متحده ایالاتو تر هغې له روسیې سره په سوریه کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد د شریکو پوځي عملیاتو پروګرام نه پیلوي څو چې په سوریه کې د حلب په شمول محاصره شوو ښارونو ته بشري مرستې نه وي رسیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان جان کربی پرون خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کربی له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبري کړي او هغه ته ویلي چې امریکا هیله لري روسیه به د بشر لسد پر حکومت له خپل اغیز کار واخلي سو د بشري مرستو کاروانونو ته اجازه ورکړي چې د حلب خار او نورو محاصره شوو سیمو ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په بشري مرستو کې د ځان مسله بیا بیا تکرار شوې او نور د نه منلو ده. په سوریه کې د امریکا او روسیې په موافقه رامنځته شوې اوربند چې د سپتمبر له 12 نیټې راهیسې پیل شوې د وړو سرغړاویو سربېره تر ډېره عملي شوې ده. د اوربند د موافقې له مخې روسیه باید د بشر الاسد رژیم او امریکا باید مخالف وسلوال دې ته قانع کړي چې تاوتریخوالی را کم کړي. د روسیه او امریکا ترمنځ د شوې د موافقې له مخې کچيري دا اوربند و ورسې دوام وکړي او بشري مرستو ته اجازه ورکړل شي، نو ورپسې به روسیه او امریکا په ګډه په سوریه کې د داعش او النصر جبهه پر ضد عملیات پیلوي. خو رپورټونه وایي چې په ځینو سیمو کې د شتو ګواښونو له کبله د بشري مرستو کتارونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې محاصره شو خارونو ته لار عمومي. د روسیې د وسلوالو ځواکونو د قمندانۍ مرستیال ویکتور بوژنی خار د جمعې په ورځ وویل د اوربند موافقې له مخې د سوریې حکومتي ځواکونو خپل ټانکونه، زغروال، موټر او هوانونه خپلو لومړنیو ځایونو ته په شا کړي وو، خو د مخالف وسلوالو بریدونو اړ کړل چې بیرته ځینې سیمو ته ستانه شي. بلخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو او روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه وربلل شوې څو د سوریې وروستۍ وضعیت وڅېړي. له هغې وروسته چې د 2018 میلادي کال په پیل کې په سوریه کې کورنۍ جګړې پیل شوې، په دې هیواد کې لږ تر لږه روانو جګړو 250 زره کسان وژلي او په میلیونونو نورې له خپلو کورونو تېښتې ته اړ کړي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی ما فرشتن دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری کانگو که یک بیماری ویروسی است صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب حفیظ رسولی مسئول مراقبت های امراض ساری وزارت صحت عامه با ما هستن تا به سوالات شما پاسخ بگویم. خب شنونده های عزیز، قبل از اینکه دکتر صاحب به سوالات شما پاسخ بگویه، گزارشش تهیه شده در مورد بیماری کانگو را میشنویم که چی نوع یک بیماری است و چی تعداد افراد در افغانستان به بیماری مبتلا شدند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از آغاز سال روان تا کنون 66 واقعه بیماری کانگو را ثبت کرده و 12 تن از افراد مبتلا به این بیماری جان باختند. احمد جان نعیم معین پالیسی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت چون مرض کانگو یک بیماری ویروسی بوده و از یک انسان به انسان دیگر از طریق تماس نزدیک، ترشحات و سایر مایعات بدن فرد مصاب انتقال می‌یابد، آقای نعیم از مردم خواست تا در هنگام قربانی کردن احتیاط لازم را در نظر گیرند.
احتیاط به شکلی که کسانی که قربانی میکنن اونا باید لباسای بپوشن که لباسایش رنگش روشن باشه، یعنی یک کنه است در وجود حیوانات و اونمو باعث اگر او آرام میکنه باز باعث انتقال مرض میشه و یایی یعنی که با خون و پوست حیوانات اگر زیاد ما دست میزنیم این خطر انتقال از او ممکن است.
دکتر نعیم گفت این بیماری بیشتر در ولایات هرات و بادغیس دیده شده است. با گفته مقامات وزارت صحت عامه تا کنون هیچ واکسینی برای بیماری کانگو به دسترس قرار نگرفته است. دکتر احمد جان نعیم میگوید که مردم هنگام دست دادن به حیوانات و پشمان باید از دستکش ها و دیگر لباس های وقایه کننده استفاده کنند. از سوی هم دکتر زلمه نورزی رئیس شفاخانه انتونی کابل میگوید از آغاز سال روان تا کنون 27 بیمار کانگو به این شفاخانه مراجعه کرده که 3 تنشان جان باختند. دکتر نورزی گفت اگر علائم چون تب شدید، سردردی، درد عضلات و دلبدی نزد کدام شخص دیده شود، باید به زودترین فرصت به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نماید.
داروی تفریق فرق میکنه، خب منتها اراض علائمش تب است، جاندردی است، شخی عضلات است، ترس از نور است و خونریزی است که اونا میتن سیستم معافیتی بدن را مورد حمله قرار میتن و باعث امراض خون دونده میشه، فرض خون بینی میشه. در این حالت مراجعه میکنه. طریق انتقالش عاملش کنه است و از طریق خون و ملوث شدن مایات بدن که است انتقال میشه به افراد سالم.
با اساس معلومات وزارت صحت عامه بیشتر کسانی در معرض خطر این بیماری قرار دارند که با حیوانات سر و کار دارند، مانند قصابان، دکتران حیوانی، کسانی که در زراعت و مالداری کار میکنند و اعضای خانواده و مراقبت کنندگان شخص مصاب به مرض کانگو. مقامات وزارت صحت عامه میگویند کانگو یک مرض جدی و مهلک همراه با تب خون است، اما با ایجاد تدابیر مناسب میتوان خطر مبتلا شدن به آن را کاهش داد. خب شنونده های عزیز، گزارش شنیدید. دکتر صاحب رسولی به برنامه خوش آمدین. میشه اول در مورد این بیماری امی کانگو یک معلومات بتین که چگونه یک بیماری است، از کجا پیدا میشه؟ بفرمایید.
خب تشکر از اینکه مرا به برنامه تون دعوت نمودین. البته تب کانگو که به اصطلاح انگلیسی به نام CCHF یا کریم یا کانگو مرجیک فیور یاد میکنن، یک مثل که از نامش پیداست یک تب خون دهنده ویروسی است. یعنی به صورت آنی و فوری سایر میکنه. در سال 1944 برای بار اول در جمهوری کریمیا که شوروی سابق است ای شناخته شد و بعدا در سال 1956 کشور کانگو شناخته شد. از این خاطر در دو موقعیت وقتی که شناخته شد نام از این مرض هم از خاطر از اینکه در دو مملکت کریمیا و کانگو به اصطلاح شناخته شد، در خاطر به نام تب کریمیا کانگو یاد میشه و ای اکثرا به شکل ویروسی می باشد و ویروس ازی هم یک نوع ویروس است که به نام از گروپ نایرو ویروس می باشد. انتقالش فرق می کند، یعنی می تواند که از طریق کنه انتقال کنه یا از طریق تماس مستقیم که بعدا اون را صحبت خود.
تشکر دکتر صاحب. می شه در مورد ازی بگوین که کدام عوامل باعث بروز بیماری کانگون از افراد می شه؟
خب عامل سببی از یک نوع ویروس است که بیشتر ما عرض کردم به نام نایرو ویروس که ویروس است که فوق العاده مقاومت نداره، یعنی به صورت زمانی که اگر شما یک گوشت یا محصول حیوانی که با این ویروس به اصطلاح ملوث باشه در درجه حرارت پایین یا یخچال نگهداری شه در بین 24 تا 48 ساعت از بین میره و این سبب اصلی از چیست. اما وسیله که انتقال میده و یک نوع کنه است به نام یلو مایاد میشه و این کنه زمانی که فاقد ویروس میباشه، زمانی که ایوان مصابه با این ویروس ها خونش میمکه، خود این کنه منتن میشه با این ویروس. این کافی است که به اصطلاح اگر یک بار کنه منتن شد با ویروس تا آخر عمر این کنه به اصطلاح منتن باقی میمونه.
دموجه
بسه و اینمی وقت زمانی که این کنه منتن شده با تماس با انسان قرار میگیره و خون انسان میمکه، ویروس از کنه به انسان انتقال میده.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما عبدالله از ولایت قندهار روی خط هستند. سلام علیکم برادر.
سلام دکتر صاحب، سلام.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
ما را خشتون را خشتون خشتون خشتون
من این ورو را مخکی چه دا وخه پاخشی دا پکارده چه دا وخه دا زبهنه وروستا تر پخ کولو پوری خواه تدابیر ونیول چی موش پا دی برنامه تاس وقا کنی سی طول دا کنترولی وقایوی تدابیر تاس تا موش وایو دی زب ها پا وقت که کم تدابیر ونی سی او دی وقت دی انتقال او دی وقت دی ساتلو دی پارا دی پا منس که ویروس یا میکروب یا اغا بیماری سالای تا اخته نشی انشالا پا په خوله سره خپه خشي وایرس انتقال کیږي نه وایرس ختم کیږي نه مریضی دغه د خلولو د واسطه باندې چې خپه خشي وي خوخه انتقال کیږي نه.
تشکر ډاکټر صاحب. میشه در مورد ازی بگوین که زمانی که یک فرد مبتلا به بیماری کانگو میشه چی اراز و علائم د وجود از این فرد دیده میشه که بفهمن که آیا او به این بیماری مبتلا است یا خیر؟
خب تشکر. البته د قسمت انتقالش البته گپای مون تمامون به صورت عموم سه به اصطلاح طرق انتقال از این مرض موجود است. اول طریقی که گزیدن توسط کانال گفتیم که وایرس انتقال میکنه بر انسان. دوم طریقی تماس مستقیم با گوشت، مایعات، خون و انساج ایواناتی که مصاب است. مثلا اگر انسان با این گوشت، خون و مایعات ایوان مصاب تماس مستقیم داشته باشه انتقال میکنه. و طریقی سومش که انسان با انسان مریض تماس مستقیم داشته
باشه، یعنی از اون طریق هم سرایت
بلکل مرض یک مرض ساری است که به اصطلاح میتونه که از شخص به شخص انتقال کنه. از اون خاطر ما در قسمت متاسفانه گزارشات وزارت صحت عامه وقتی که ما در سیستم سرویلانس خود ثبت کردیم در امسال 6 واقعه را در ولایت ایراد در نزد کارمندای سی خود ما ثبت داشتیم. بناهنی
یعنی ساری است؟
ساری است بله. یکی از به اصطلاح ما نظر به ای که میتونه که پایواز مریض که همراه مریض
در مرض خطر است.
مرض خطر است. اگر تدابیر بگیره انشالله هیچ مشکلی نیست. اگر به اصطلاح یا کارمندای سی غفلت کنن بدون از اینکه به اصطلاح
مثلا کارمندای سی چطور گرفتن این بیماری را؟
خب زمانی که اگر به صورت کامل آگاهی نداشته باشن تماس مستقیم داشته باشن. ما در طبابت یک به اصطلاح لباس یا وسایل محافظت شخصی داریم که به انگلیسی به نام پرسونال پروتکتیو اکویپمنت میگن. یعنی کارکن سی چی نرس است چی قابل است چی دکتر صاحب است با این مریض باید او البسر اول باید بپوشه که به شمول دستکش است تمام بدن پوشانده میشه عینک است و با مریض باید تماس بگیره. چرا مستقیمان با منبع انتان در تماس
هستند
و ای اگر این تدابیر نمیگیره حداقلش هم اگر نمیگیره مثلا ماسک یا عینک یا دستکش نمیپوشه شانس مصاب شدنشون موجود است.
تشکر دکتر صاحب. یک دوست ما به اسم میرویس از ولایت فرا روی خط هستند. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام دکتر صاحب. سلام علیکم.
و علیکم السلام
محترم دکتر صاحب. دغه موضوع څخه خارج یو سوال کوم. پلی مریضی دارم ما دغه موټر کې سپری نه خوان لري دا باندې کومه ولکه چې یو سبابات او یو مداکرې په حساب سره معلومات راکړي دا هغه سبابات
ګران اورور دا موضوع تاسو یاد وکړه دا موشن سیکنس په انګریزي ژبه وایي چې د سفر په حالت کې کوم مریضی یا خواب بد کیږي خدای چې د سفر نه مخکې تاسو دوا هم کېدای شي د ډاکټر په مشوره واخلي او د سفر په منځ کې تاسو خدای چې سترګې بند وساتي او مخامخ یا شاوخوا ته ډیر مګوري د سر ګرځیدل او خو بدیدل کمیږي او ډیر خواړه او دا شیان هم کم وخوري چې د پلار کې کېدای شي د تاسو خو ګرځي یا سر چرخي. سلامات اوسئ.
تشکر ډاکټر صاحب. باز یک دوست دیگه از ولایت بلخ روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم چه رقم خوب هستین؟
تشکر سلامت باشین. اسمتون چی است بگویید مشکل تان؟
مهمان شما همشیره ما از امید مرض از شما یک سوال داشتم.
بفرمایید بگوین.
همین همشیره ای سلام مرض میگیره یا کسی که فردی مثلا گوشت حیوانات از بازار میخود میخره و میخوره؟
برادر میشه می سوالتان رو دوباره بگوین صدایتان قطع وصل میشه.
متوهمه ده خیلی همشیره مردم مالدار میگیره یا کسی که از بازار هم گوشت میخره
میگه. آها زنده باشین. سوالتان گرفته شد. دکتر سبینا گفتن تنها کسایی که سرکارشان با چی هست یک گوشتک میخرن. بفرمایید.
خب تشکر. البته نظر به احصای و ارقامی که ما ثبت داریم در وزارت صحت عامه به قدم اول متاسفانه کسایی که مالدار هستن دیقان هستن با تماس مستقیم حیوانات به اصطلاح مواجه هستن اینا زیادتر چانس مصاب شدن دارن. طبقه دوم کسایی که در خانه به اصطلاح می با حیوانات تماس مستقیم خصوصا خانمای خانه را ما زیادتر واقعاتش داریم در قدم دوم.
البته گوشت حیوان
در صورتی که دفتن ذبح شده باشه و ای در جریان به اصطلاح آشپزی اگر با دستای برهنه اگر این چانس است بستلا، ما یک چیز به نام در طبابت یا در علم ساینس به نام احتمالات میگیم یا پرابیبیلیتی، این چانس است که بستلا چانس شاید کم باشه، اما احتیاط تدابیر خوب است. جیجان از این که بستلا گوشت پارچه پارچه میکنن، اگر یک دستکش باشه خودشان هم مسون میباشه و این مریضی هم بستلا بسیار به اندک مصرف میتونن خدا و فامیل خدا وقایه کنن.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
الو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. هغه دو یو پښتنه بکړه دکتر صاحب نه چې دا مطلب دا وخه په خاصي دا د بخار کې دا که صحیح وي که بغیر د بخار نه صحیح.
مننه وروره. دا خو دا بخار او بغیر بخار خود دومره حل نه لري. خود حرارت چې وي چې تودیخ وي چې خا دا پخه او پاخشی دا وایرس یا د بیماری د عمل لمنځه تل کیږي، خو ساتل کیږي نه ان شاء الله به بیماری په اخته نه کیږي.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام و احترامات خود را به تمام کارمندان رادیو آزادی و بالخصوص به فرشته جان خوارم و به دکتر صاحب بسیار را محترم تقدیم میکنم. البته من سوال داشتم.
بفرمایید.
جناب دکتر صاحب محترم، در دکان ها و قصاب هایی که مثلا اینمی گوشت فروخته میشه و مردم میخره، اونا بعد کدام خاصیت ها را مد نظر بگیره؟ یکی و جز دوم سوال ما که اینمی مریضی با کدام نوع حیوانات پیدا میشه زیاد در گاو یا در گاومیش گوسپند یا در بز یا در بره های خرد هم پیدا میشه؟ در گوساله های خرد یا نه؟ یعنی چطور است این مرض؟ چه رقم پیدا میشه؟ یعنی در کدام نوع از حیوانات جاب پیدا میشه؟ با احترام.
تشکر بسیار زیاد. سلامت باشین برادر. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر از سوال دوست عزیزمو. البته متاسفانه بگویم یا بدبختانه بگویم، این مریضی قسمی است که در حیوانات کدام اعراض علائم نداره.
حیوان سالم است.
حیوان سالم است اما ویروس در بدن خود داره. یعنی با مصاب شدن حیوان به اصطلاح ما نمیفهمیم که واقعا این حیوان مریض است یا نه. این می رقم اگر تو یک حیوان به اصطلاح ذبح میشه از طرف قصاب یا از طرف کسی دیگه، با گوشت از هم کدام تغییرات نمیه که ما بفهمیم که واقعا این از یک حیوان مریض است یا نه. بناهن یگانه راه و رای اصولی وقایه و کنترل از این نمیست که ما تدابیر افضل صحوی را که مطابق از اینکه هدایت دین مبین اسلام هم است، ما اگر به اصطلاح مو تدابیر نظافت و افضل صحب مثلا دست ششتن و ای که در جریان به اصطلاح پخت و پز اگر ما دست خودم میشویم، اگر در جریان قطع کردن گوشت، البته خصوصا در ولایاتی که این مرض زیاد شایع است، ما پسان باز میگیم که در کدام ولایت هستن، در اینجا که به اصطلاح اینا دست خود میشوین یا دستکش استفاده میکنن، چرا در جریان قطع کردن ممکن است که استخوان با تماس جلد واقع شود، جلد مجروح بسازه. و دوم در قسمت از این که کدام حیوانات، تمام حیوانات اهلی به اصطلاح ما اینجا چی از گاو، باز، گوسفند، بره، اینا چانس مصاب شدن دارن. یعنی ما نمیتونیم بگویم که اینی حیوان کم است یا این حیوان زیاد. چرا تو کدام سروی صورت نگرفته؟ و پیشترم گفتم که حیوانات نشان نمیده مریضش کدام است، غیر مریضش کدام است. بله مشکل.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. بخیر هستی؟
تشکر. سلامت باشین. شما خوب هستین؟ نامتان چی است؟ از کجا به تماس شدین؟
توخی دزابل ولایت.
توخی صاحب بسیار زیاد خوش آمدین. شما شنونده همیشگی ما هستین. بفرمایید سوالتان رو بگوید.
من نه محترم دکتر صاحب خمی دفتر نده که دغه ویروس یا دانی خوب سی په واسه کې موجود وي، آیا دا وفونه گرموی که ضرورت لري یعنی چو درجه سانتیگرید یا فارنهایت که دا مختره وفیه سی تنگوست درجه شپیته درجه، او بل دا ویروس که یخ بندی یعنی که دا وفی یخ سی پا یخچال که شوفه وسی، آیا پا دا یخ بندی هم دا میکروب وزل کیزی که نوزل کیزی؟
خب
او بل پستانه می داره دا جی مریضی دا دا کانگو مریضی دا خموکی ناشنا نوم دا ناولاد نوم دا، آیا دا موږ په وطن کې لري دا مرضی کې نه لري؟
تشکر تو خیسه بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب شما پاسخ میگن.
تشکر از سوال ازی برادر. در قسمت ازی که ای مریضی به اصطلاح در کدام درجه حرارت از بین میره، متاسفانه در مریضی عاملش از پیش طریقی سرایت شگفتیم یکی از طریقی سرایتش کنه هاست. این کنه ها در موسم گرم سال به اصطلاح فعال میشن. ارقامی که ما داریم از ماه ثور الا ماه میزان اکثریت واقعات رخ داده، یعنی ما در زمستان واقعات نداریم،
یعنی در فصل گرما بیشتر است.
بناهن این مریضی که باعث فعال شدن کنه ها میشه در گرمی سال زیاد سرایتش در این وقت است. در قسمت به صورت عموم یک اصل قبول شده که اکثریت به اصطلاح ویروس ها و میکروب ها در غذا اگر با حرارت دادن بعد از 60 درجه سانتیگراد از بین میرن. و در قسمت یخچال خوب سوال بسیار بجا کردن، از خصوصا در این اوقات به اصطلاح عرفه و اوقات عید قربان که ما در پیش داریم، خدمت شما باید عرض کنم که در صورتی که فوراً بعد از قربانی ما پارچه های گوشت در یخچال نگهداری میکنیم، چانس از این موجود است که در 24 ساعت ویروس از بین
بره.
یعنی چانس مصاب شدن به این مرض بعد از کشتار بسیار کم است، تا 24 ساعت امکان داره.
میشه امیر یک توصیه برای شنوندا بکنین که در امید زمانی که قربانی را ذبح میکنن امول از گوشت پخته نکنن، بگذارن در یخچال که 24 ساعت اثرش بگذره، بعد از اون میتونن اون را پخته کنن.
یقینا
دکتر سبیا
و یک چیز دیگه هم اینو سوال کردن که موجودیت این مرض، بله مرض متاسفانه در افغانستان ای سیر داره، تنها در افغانستان نه، که پیشتر بود میگفتم در نظر جغرافیایی در آسیای مرکزی، کشورهای آسیای مرکزی، کشور همسایه ما ایران، پاکستان، ترکیه، کشورهای آفریقایی، حتی اروپای شرقی اونا با مرض موجود است. این مرض ما یک چیز بود بسیار زیاد تاکید دیجا میکنم که هموطنان عزیز ما نباید به حساب ترس نزدشون ایجاد شود. این مرض قابل وقایه است، به اصطلاح زیاد وحشت و ترس باید نباید به خود بگیرن. قربانی خود به طریق اسلامی صرف یک سلسله تدابیری رو بگیرن به خاطر مسئولیت، مسئولیت جان خودشان فامیلشان که مصاب نشن. این کدام به اصطلاح بسیار قیمت هم نیست و این چیزی است که به اصطلاح ما معمول در تمام امور روزمره خود باید داشته باشیم.
خلق پیدا دی زکات دسترگو تور سپینو میز کې وینا و جانان زما زړه قرار راشه مهربان زمان